السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شپې د ازادي راډیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادي راډیوي مجلې پروګرام ته ځانګړې شوې، خو په لنډه خبري برخه کې به د راپورونو په برخه کې واورئ چې په افغانستان کې د ماین پاکۍ ځینې موسسې وایي له سیاسي تحولاتو وروسته د ماین پاکۍ د چارو تمویل 80% درول شوی. د راپورونو دا برخه وروسته راځي، خو پیل د دې ساعت په خبرونو کوو. له مجازاتو د ژورنالستانو د قاتلانو د خوندیتوب په تازه شاخص کې افغانستان تر جنوبي سودان وروسته شپږم راغلی دی. د ژورنالستانو د خوندیتوب کمیټې د شاخص په سر کې اول او دویم د هیټي او اسرائیل نمونه یاد کړي چې د ژورنالستانو وژنې پکې کیږي، خو قاتلان له مجازاتو خوندي دي. دا کمیټه وایي چې په تیرې یوه سیزه کې په افغانستان کې اتل ژورنالستان وژل شوي دي. دغه کمیټې په نړۍ کې د ژورنالستانو له وژنکو د مافیات په باب په یوه شاخص کې ویلي، په افغانستان کې د دیار لسو دغو وژنو مسؤلیت داعش منلی. د راپورونو له مخې زیاتې وژنې په 2013 کال کې شوې دي. په ځانګړي ډول د 2013 کال د مې په لومړۍ نیټه په کابل کې د 2000 مرګې بریدونو له کبله 25 کسانو وژل شول چې 9 تنه یې ژورنالستان وو، او په هغوی کې د ازادۍ راډیو درې خبریالان سباون کاکړ، عباد الله حنانزای او فرشته محرم دورانی هم شامل وو. د هغو غبرګو ځانمرګو بریدونو مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یادایش منلی وو. د نوبل د سولې جایزې ګټونکي ملالا یوسفزی وایي له نورو فعالانو سره یو ځای د برېټانیا د پارلمان له غړو او وزیرانو غوښتنه وکړه چې هغه څه په رسمیت وپیژني چې د طالبانو د رژیم لخوا جنسیتي اپارتاید یا تبعیض ګڼل کیږي. ملالې پرون تر خپل ایکس پاڼه لیکلي، موږ باید د افغان جنو او ښځو په وړاندې د جنایتونو له کبله له طالبانو سره حساب کتاب وکړو. هغې زیاته کړه چې تمه لري د پارلمان غړي او حکومت د کوټلو اقداماتو له لارې دا موضوع تعقیب کړي. د طالبانو پر حکومت انتقادونه کیږي چې د نجونو او ښځو په وړاندې یې له تبعیض ډکه پالیسي خپله کړې او لا هم دوام لري. نجونې لا هم تر شپږم ټولګي پورته نور تعلیم ته لاسرسی نه لري، او د دوی په وړاندې د پوهنتونونو دروازې هم بندې دي. د سولې او ازادۍ لپاره د ښځو غورځنګ د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ د تازه راپور هرکلی وکړ. د بنټ په دغه راپور کې چې تیره دوشنبه خپور شو، د ځینو باوري سرچینو په حواله د طالبانو په زندانونو کې پر ښځو د جنسي ځورونې او تیریو خبره هم شوې. د سولې او ازادۍ لپاره د ښځو غورځنګ وایي دغه راپور هغه جنایتونه بربندوي چې نه یوازې له نړیوالو قوانینو بلکې له اسلامي انساني او اخلاقي اصولو هم سرغړونه کوي. د ښځو دغه غورځنګ له ځینو نړیوالو بنسټونو غوښتنه کړې چې له طالبانو سره د دغو سرغړونو د دوام له کبله حساب کتاب وکړي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پرون د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ یو عقدهي شخصیت کړی، او وایي دغه راپور هم د همدې عقدې له مخې برابر کړی دی. او یونان د پناه غوښتونکو او کډوالو په وړاندې د اروپایي ټولنې د لا سختو پالیسیو غوښتنه وکړه. دا په داسې حال کې ده چې په منځني ختیځ کې د روانې جګړې له کبله یو وار بیا اروپا په ځانګړي ډول یونان ته د روانو پناه غوښتونکو شمیر زیات شوی دی. د یونان د کډوالۍ وزیر نیکوس پاناګیوتوپولوس ویلي څرنګه چې یونان ته له تیر منی د سمندر له لارې د روانو کډوالو شمیر دوه برابره شوی، حکومت یې پر راتس او کرت ټاپوګانو کې د توقیف ځایونو پر جوړولو غور کوي. هغه ویلي اټکل دا دی چې د کال تر پایه به د پناه غوښتونکو شمیر 50,000 ته ورسیږي. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په وبپاڼه کې هم لوستلی شي. آدرس د ازادي رادیو ټکی کام. لکه څنګه مې چې د خبرونې په سر کې یادونه وکړه، د دې سات ډیره برخه د ازادي رادیو مجلې پروګرام ته ځانګړې شوې، خو په سر کې لنډه خبری برخه هم شته. د خبری برخې د سر راپور راخلو. په افغانستان کې د ماین پاکۍ ځینې موسسې وایي له سیاسي تحولاتو وروسته د ماین پاکۍ د چارو تمویل 80% درول شوی دی. ویل شوی په افغانستان کې لا هم په سلګونو زره کیلومتر مربع ساحه په ماینونو او ناچاودو مهماتو پوښلي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي ادارې ویلي په افغانستان کې شاوخوا 3.5 میلیونه وګړي د ماینونو او نورو ناچاودو مهماتو له ګواښ سره مخامخ دي. تفصیل په دې راپور کې.
په داس حال کې چې په افغانستان کې په میلیونونو کسان د ماینونو او نورو ناچاو د مهماتو له مستقیم او غیر مستقیم خطر سره مخامخ دي، په دغه هیواد کې د ماین پاکۍ د چارو تمویل د پخوا پرتله 80% کم شوی دی. په دغه هیواد کې د ماین پاکۍ ځینې مؤسسې وایي عمده علت تازه سیاسي تحولات دي. د ایم ڈی سی مؤسسې مشر شوهاب حکیمی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل د ماین پاکۍ د چارو ځنډېدو د میلیونونو کسانو خوندیتوب ته خطر پیښ کړی دی.
اوس مهال په حدود 200 کیلومتر مربع ساحه په ماینونو ککړ ده چې 4230 قریې یا کلی پکې شامل دي. چلې دغه ساحې څخه 3.4 میلیونه نفر مستقیم او 3.8 میلیونه خلک په غیر مستقیم شکل زیانمن دي چې دا ساحې په 268 ولسوالیو کې موقعیت لري. اوس مهال د ماین پاکۍ چارو سکتور ډېر کم تمویلیږي او علت یې همدغه سیاسي بدلونونه په افغانستان کې خصوصا پس له 2021 کال نه دي. په دې اواخرو دوو کلونو کې د ماین پاکۍ چارې تمویل تقریبا 70% کمه شوې ده. د ماین پاکۍ پروګرام فنی پرسونل 15,000 کسان دي. اوس د تمویل یا د پیسو د نشوالي له امله 3,000 کسان کار ته ځي او متباقي ټول کورو کې ناستي.
راپورونه وایي تر اوسه په افغانستان کې د ماین پاکۍ له پروګرامونو سره د مالی مرستو چارې د ملګرو ملتونو لخوا تنظیمېدلې. د ایم ډی سي مؤسسه وایي د ماینونو او ناچاو د مهماتو چاودنې په افغانستان کې هر میاشت تر 70 زیاتو کسانو ته مرګ ژوبله اړوي. د پروان ولایت د کوی صافی ولسوالۍ اوسیدونکی تاج محمد وایي 12 کلن زوی د ماین په چاودنې کې وژل شوی. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي ادارې یا اوچا د جولای میاشتې پر 21 پر خپل اکسپانډ لیکلی وو په افغانستان کې نږدې 3.5 میلیونه وګړي د ماینونو او له جګړو د پاتې ناچاو د مهماتو له کبله له زیانمنېدو او دوامداره ګواښ سره مخامخ دي. اوچا په روان 2024 میلادي کال کې په افغانستان کې د ماینونو او له جګړو د پاتې ناچاو د مهماتو د چاودنو د قربانیانو او د نورو ماینونو د شنډولو لپاره د مرستو د کمښت خبره کړې ده. اوچا ویلي د 2024 میلادي کال له جنوري تر جون میاشتې په افغانستان کې د ماینونو او ناچاو د مهماتو د چاودنو له کبله یې د 202 ملکیانو مرګ ژوبله ثبت کړې چې 80% یې ماشومان دي. د ادارې د ماینونو او ناچاو د توکو له کبله تر ټولو ډیر زیانګالي ولایتونه کابل، هرات، ننګرهار، غزنی او کندهار یاد کړي دي. اوس هم وخت نا وخت د افغانستان له بیلابیلو ولایتونو د ماینونو او ناچاو د مهماتو په چاودنو کې د خلکو د مرګ ژوبلې خبرونه را رسیږي. که څه هم په افغانستان کې اوس د جګړو شدت کم شوی، خو د روسانو د یرغل او د تیرو 20 کلونو پر مهال د ځای پر ځای شویو ماینونو او نورو ناچاو د مهماتو د چاودنو خطر ختم شوی نه دی.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
یو شمیر معترضو خزو او د دوی د حقونو فعالانو د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت لوري د خزو د غاک په ممنوعیت د مقرر ټینګار په خبرګون کې اعتراضونه وکړل. دغه خزو دغه اعتراضونو په ترڅ کې په خواله رسنیو په خپلو خبرو کړیو ویډیوګانو کې سندری ویلی او وای چې هیڅوک غږ نشي غلی کولای. ځینو یې ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي داسې ښکاري چې طالبان یوازې د دوی په خبره خځو سره د جنگیدو لپاره پر افغانستان واکمن شوي. نور تفصیل له فیروزی عزیزی ناور.
چاته بسر ټټ نکرم څو چې روح می تن کی وی چاته بسر ټټ نکرم څو چې روح می تن
کی وی. د سینما لوبغاړی او د خزو د حقونو فعال شګوفه بارکزی د چې د طالبانو زندان هم تیر کړای دا د طالبانو د حکومت نوې قانون د خزو حقونو شدید سرغړونه بولی. دی ازادي رادیو ته موبایل
دی غاړي د چر سیدونه کې د اسلام څخه یادونه وکړي د قنزنه پوره جمع دي د کم اسلام څخه غاړي خبري وکړي په کوم کتاب کې دا لیکل
سیوی دی چې شزه نه باید درس وای په کوم کتاب کې لیکل سیوی دی چې شزه نه باید د کور د باندې کار وکي یا د شزه ژغ اورات دی. نو زه په دې فکر یم چې د طالبان ذهنیت تقریبا هغه طالبان چې شل کاله یوشت کاله مخکې و ایز دوی په دې کې تغیرات نه دی راغلی او یوازې غواړي دوی یوازې دغه یو قشر د ظلم لاندې ونیسي او یوازې پر دوی حکم صادر کړي.
د شګوفی بارګزی ترڅنګ یو شمېر نور مترزو خزو او د خزو د حقونو فعالانو هم د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت چارواکو د ورستیو څرګندونو په خبرګون کې په خواله رسنیو خپلې هغه ویډیوګانې خبرې کړي چې پکې سندري وایي:
من لالای آزادم خود رویم.
د افغان مترزو خزو ډلې یو بل غړې جولیا پارسیته چې د خزو غاګ اورات غنلو پاړه د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د چارواکو کو د ټینګار په خبرګون کې خپل اعتراض د سندرو په ویلو بیان کړای. دا چې څو میاشتې د طالبانو په زندان کې هم و د چهارشنبه په ورځ آزادۍ رادیو ته وویل دا ښکاری چې په خبره طالبان یوازې خزو سره د جنگیدو لپاره پر افغانستان واکمن سوي دي.
فقر او بیچارهګي بیداد میکنه مردم از بیکاری در کشورهای دیگر مهاجرت شوه.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې بیوزلی او بیکاری او چې رسیدلې خلک کډوال شوي گاونډیو هیوادونو کې شکنجه کیږي. ولی دې پر ځای چې هر ورځ د خزو د خزو د غږ په اړه نوي بیانونه خپروي ولی خلکو ته د کار زمينه نه برابروي. طالبان یوازې افغانستان ته د خزو پر وړاندې د جنگي دوله لپاره راغلي او غواړي چې خزې له ټولنې لري کړي.
دا مترزي خزې چې ځینې دا کوي د طالبانو لخوا د تاوتریخوالي قربانيان هم دي او وسله افغانستانه به هر ځوان کوي له نور خلکو غواړي چې ورسره په پیوستون او یو ځای کېدو. طالبانو ته دا څرګند کړی چې په خبره افغان خزي د خپل حقونو د تضمین لپاره خپل مبارزه ته دوام ورکوي. د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د اکتوبر په 28 په خپل اکسپانه د دغه وزارت سرپرست خالد حنفي یو غږیز پیغام خبر کړی چې پکې د خزو غږ د اورات کېدو په اړه ویلی دی. خالد حنفي ویلی کله چې یو بالغه ښځه لمونځ ادا کوي او یو بل بالغه ښځه له مخې تیریږي دا لمونځ کوونکی ښځه اجازه نه لري چې الحمدلله او سبحان الله ووایي. نوموړي وړاندې زیاته کړې چې که تاسو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون وګورئ هلته په قوس کې لیکل شوي چې ښځې نسي کولای په لوړ آواز ترانه قرات او سندرې ووایي. له دې مخکې د طالبانو د حکومت مشر د روان کال د اګست په 28 د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت منو یو قانون نافذ کړ چې د دې قانون په 14 ماده کې د ښځو غږ په لوړ آواز د سندرو نعت او قرات ویل هم اورات بلل سوي دي. که څه هم دغه قانون پراخ غبرګونونه راوپارول خو د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر سرپرست وزیر په خپل وروستیو څرګندونو کې د دغه قانون په بشپړ عملي کولو ټینګار کړی دی.
ازادي راډیو ته ورځو نیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د امریکا د متحده ایالاتونو ځینې چارواکي په مصر او اسرائیل کې له چارواکو سره د منځني ختیځ پر روان بحران خبرې کوي. په همدې حال کې فرانسې په غزه کې هغه حمله غندلې چې له کبله یې د ګڼو ماشومانو په ګډون نږدې 100 کسان وژل شوي. بلخوا اسرائیل د لبنان په جنوب کې د څو کلیو له اوسیدونکو غوښتنه کړې چې نور ځایونو ته د کډې بار کړي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د امریکا د متحده ایالاتونو چارواکي چې په هغوی کې د امریکا د استخباراتو مرکزی ادارې CIA مشر ویلیام برنز هم شامل دي نن پنځشنبه مصر او اسرائیل ته سفر کوي. د امریکا په دغه هیئت کې د داعش په وړاندې د مقابلې لپاره په نړیوال ائتلاف کې د ولسمشري ماڼۍ ځانګړي استازي بریت مکګورک او د نړیوالې زیربنا او انرژي د خوندیتوب لپاره د ولسمشري ماڼۍ ځانګړي همژغونکی آموس اوخشټاین هم برخه لري. دوی به د سیمې په کړکیچ کې د ایران پر دخالت، د لبنان پر موضوع او په غزه کې د پاتې یرغمل سویو د خلاصون پر مسأله خبرې وکړي. یو امریکایي چارواکي چې نوم یې نه دا خیسل سوی رویټرز خبری اژانس ته دا موضوع تایید کړي او دا سفر داسې وخت کې چې واشنگټن په سیمه کې د روان کړکیچ د کمولو هڅه کوي. د رویټرز راپور لمخې د امریکا د متحده ایالاتونو د مرکزی قومندانۍ یا سنتکام قومندان جنرال مایکل اریک کوریلا په سیمه کې دی چې هغه به هم اسرائیل ته سفر وکړي. په همدې حال کې په غزه کې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ چې د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنې یو تروریستي سازمان ګڼي لا هم جګړه روانه ده. فرانسې د چهارشنبه په ورځ د اسرائیل لخوا پر غزه د سه‌شنبه ورځ حمله وغندله چې په نتیجه کې یو ودانی ونړېده او د ګڼ شمېر ماشومانو په ګډون پکې درې نوي کسان ووژل سول. د فرانسې د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي د غزې د شمال په بیت اللهیا کې هغه حمله په کلکو ټوکو غندي چې له کبله یې د ښځو او ماشومانو په ګډون نږدې سل کسان وژل سوي دي. د اعلامیې له مخې فرانسې د فلسطینیانو د دغه قلمرو په شمال کې پر روغتونونو هم د اسرائیل حملې غندلې دي. د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت پرون ویلي چې د څه باندې یوه کال جګړې پر مهال د وژل سوو شمېر 3300 103 ته او د ټپیانو 101510 ته رسېدلی دی. په غزه کې دا جګړه وروسته له هغې پیل سوه چې لومړی د حماس ډلې وسلوولو د 2023 میلادي کال د اکتوبر پر 1 پر اسرائیل ناڅاپي حمله وکړه. 1200 کسان یې ووژل او شاوخوا 250 نور یې یرغمل کړل. د دې جګړې له پیلېدو سره د اسرائیل پوځیان تقریبا هر ورځ د لبنان له حزب الله ډلې سره هم ډزې تبادله کوي. د اسرائیل پوځ پرون د لبنان په جنوب کې د النبتیه سیمې د څو کلیو له اوسیدونکو غوښتنه کړې چې له خپلو کلیو ووځي ځکه دوی غواړي د حزب الله پر اهدافو حملې وکړي. د اسرائیل د پوځ ویان اپیخای ادرائی پر اکسپان لیکلي چې د حزب الله د تروریستانو تحرکاتو د اسرائیل پوځ اړ ایست چې د ځواک په کارولو سره د دغو ساحو په وړاندې اقدام وکړي. خو د لبنان دولتي خبري اژانس راپور ورکړی چې په نبتیه کې هوایي حملې پیل سوي دي. واشنگتن حزب الله تروریستی سازمان غنی، خو اروپایی ټولنې یوازې د دې ډلې پوځي څنګه د تروریستی سازمانونو په فهرست کې شامل کړی ده. حزب الله چې د لبنان د جنوب ډیره برخه اداره کوي یو سیاسي ګوند چې پوځي څنګه هم لري. د دې ډلې سیاسي څنګه د لبنان په پارلمان کې ځینې څوکۍ لري.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
ستاسو دغه پیغامونه هر پنجشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادي رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00
اوریدونکو د دې ساعت خبری ټولګه رانغاړو. اوس هم راځو د ازادۍ رادیوي مجلې ته چې زما همکار احمد شبر چمتو کړي.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کلی موکو. په بریتانیا کې د جنوبی آسیا د هیوادونو د کتاب لنندارتون څخه افغانان محروم شوي. خو د جرمنی د کتاب په یوه نندارتون کې د افغانانو کتابونه هم نندارې ته وړاندې شوي. په خبرونه کې مو په افغانستان کې هم د کتابونو د چاپ له چارو خبرو.
د مرکز نه علاوه په نورو لویو ښارونو کې د کتاب چاپ احیا موندلې ده نسبت تیر کال ته.
د یوه نوي کتاب پاڼې اړوو چې څه پکې دي.
ماکسیم ګورګي د خپلو کرکټرونو له لارې د انسانانو په ژوند کې د سختیو او نابرابرۍ
شاه سوار سنگروال پلسکونو پښتو قلمي نسخه د بریتانیا په کتابتونونو کې موندلې.
یو نسخه می دوه ورځې درې ورځې کار کړی دی. یو پاپان نه وختل کېدلې ټول چینجه خوړلې وي. ډېر په احتیاط باندې مې اړولې چې نه و نسکيږي.
شعر لرو.
ولوي د سپوږمۍ تر دیواله شپه لانی مې پاته واړه ویل درد ډکه سترګې به اوس چاته څوک.
او په دې خبرونه کې
مینا لکه یو تاو دغېګه آرامښت او سکون په ژوند کې انسان هر څه سره مینه کولای شي.
د کتابونو تر ټولو ستر نړیوال نندارتون تیرونی د جرمنی په فرانکفورت ښار کې د سلهي ودونو او څلور زره کتاب پلورونکو په ګډون جوړ شو. د افغانستان استازو هم په دې نندارتون کې یو شمېر پښتو او دري کتابونه په ځانګړي غرفو کې ننداري ته وړاندې کړل. د فرانکفورت کتابونو نندارتون د نړۍ د کتاب لسترو نندارتونونو څخه دی چې په لومړیو درې ورځو کې سوداګر د چاپ صنعت چاري ګوري او په وروستیو دوو ورځو کې د عامو خلکو لپاره پرانستل کیږي چې هر کال پکې ګڼ لیکوال هنرمندان او خبرندوی مؤسسې برخه اخلي. د فرانکفورت د نندارتون له نړیوالې دوهمې جګړې څو کاله وروسته په 1920 کال کې پیل شو چې هر کال پکې د لسکونو هیوادونو استازي ګډون کوي او په لکونو خلک ننداري ته ورسي. بل لورته د جنوبي اسیا د یو شمېر هیوادونو د کتابونو فیستیوال د بریتانیا په برمنګم کې روان دی. په دې نندارتون کې د هند، بنگلاديش، پاکستان او سریلانکا یو شمېر لیکوالو او هنرمندانو برخه اخیستې ده. د نندارتون چې د اکتوبر په 19 پیل شوی دی د نومبر تر 2 به پرانیستې وي. خو په دې نندارتون کې افغانان نه تر سترګو کیږي، که څه هم افغانستان د جنوبي اسیا د سیمه ییزې همکارۍ یا سار خړېټو په 2008 کال کې اخیستې. البته د برمنګم نندارتون د سار د غړو هیوادو نه دی، خو د جنوبي اسیا د هیوادو دی چې افغانستان هم پکې شامل دی. افغان لیکوالو د 2020 کال د اگست 15 مخکې چې طالبانو کابل نو نیولې د جنوبي اسیا د سار کې وادو په غونډو او نندارتونونو کې ګډون کاوه. سارک یا د جنوبي اسیا د سیمه ییزې همکاري ټولنه په 1950 کال کې جوړه شوې ده چې افغانستان یو ولس کال مخکې غړی شو. د دې ټولنې په ادبي غونډو کې د تیرو کلونو په ترڅ کې یو شمېر افغان لیکوالو ته جایزې هم ورکړل شوې دي. د طالبانو لبیا واکمنۍ را پدې خوا په داسې غونډو کې د افغانستان په استازیتوب د نه ګډون ترڅنګ په کور دننه د کتابونو د چاپ چاري ټکنۍ شوې دي. خو د جنوب خبرندوی ټولنو د مسولینو په وینا تر پروسه شکل سشکل په افغانستان کې د کتابونو بازار لږ شسوي دی. کله چې د 2020 کال د اگست په 15 طالبانو کابل ونیو، په سلګونو زره افغانان نورو هیوادونو ته کډوال شول چې لیک لوست کولای شوي. د دې ترڅنګ د بهرنیو مؤسسو د مرستو له درېدو سره په افغانستان کې د خلکو اقتصادي وضعیت خراب شوی چې د چاري هم د کتابونو بازار سوړ کړی دی. ځینې داسې علتونه هم شته چې د کتاب بازار ممکن ژر ورسره وخوړی شي او د چارواکو د یو عادي فرمان خبره ده، لکه د نجونو د ښوونځیو او پوهنتونونو پرانستل چې د کتابونو د پلورلو بازارونه به ورسره تود شي. ننګرهار چې اوس پکې شاوخوا ډېر خپرندوی ټولنې شته، د طالبانو تر بیا واکمنې مخکې به پکې هر میاشت د درسي کتابونو په شمول تر 100 ډېر کتابونه چاپېدل او نن سبا د شمیرې تر 100 راښکته دي. د دې ولایت د یولسم ټولګي زده کوونکې خدیجې د کتابونو پر بازار د شوز وانجونو د تعلیمي ادارو د بندیدو تر اغیزو پوري آزادي رادیو ته وویل:
غټ مشکل دا دی چې مکتبونه بندي، چې وسنی حالت کې مطالعه سره شوق کم شوی دی. کله چې وجلی مکتب ته او پونتون تن پر خودل کیږي، نو د هغې ټول ذهن او فکر همدې مشکلاتو کې بند وي چې ولې زه کار تن پر خودل کیږم، ولې زه مکتب تن پر خودل کیږم. نو هغه بیا نشي کولای چې هغه مطالعه وکړي، یو د ذهني لحاظ بل د اقتصاد له نظره هم نشي کولای چې هغه کتابونه واخلي.
د افغانستان د جنوب په ستر ښار کندهار کې هم د کتابونو بازارونه سړه شوي دي. د قدرت الله کریمی په نوم د دغه ښار یو کتاب پلورونکی ازادي راډیو ته وویل:
کتابو بازار په داوس ورسته کې به ډیر کم شوی دی. شوکه د علاقه د کتاب ویلو سره د مطالعه کولو سره ډیر کم شوی دی. همون کې ټول بازارونه کمزورې شوی دي. باید اطلاعات پر هنګ ریاست د سیو کار وکړي چې هغه د ځوانانو د تشویق لپاره غونډي جوړ کړي، مجالس جوړ کړي، نندارتونونه جوړ کړي چې هغه د لپاره ځوانان تشویق شي او خلکو ته د روحیه ورکړي چې تاسو مطالعه وکړي. نور پر دغه باندې مکه وي او مطالعه د لپاره زمينه ورته مساعد کړي او ځوانان تشویق کړي.
څنګه کېدای شي چې د کتابونو سړ بازارونه بیرته سم تاو دي؟ دا پښتنې په کابل کې د اکسوس کتاب پلورنځي له مسول صفی الله نصری څخه کړي ده. دوی د مرکې په پیل کې ازادي راډیو ته وویل چې نن سبا د کتابونو بازارونو ته هیلي زیات شوې دي.
په مجموع کې په افغانستان کې د کتاب چاپ چارې تر ډېره لمخکنی وخت په کتو سره تېو بریده احیا شوې دي چې یو هیله بخونکې حالت لري. او په دې لړ کې هیله بخونکې حالت په دې کې لري چې علاوه د مرکز د کتاب پلورنځي او خبرندوی ټولنه، یعنی په ولایتو کې هم رو رو د کتابونو چاپ خښوي دی چې په لوی خارونو کې مخکې ډېر د کتاب چاپ چارې ډېرې ګړندۍ نه وي. او په دې برخه کې ډیر کم چاپېدله. نو لنیکه مرغه چې په دولو خارونو کې اوس دی کتابونو چاپ ته بریده ښه شوی دی، که هغه اکاډمی کتابونه دي او که یا د آزاد مطالعه کتابونه دي.
په دې برخه کې خو هغه صحت الله هم نه شوي چې په کار وي، همداسې نه ده؟
زه فکر کوم چې دې ودې ته اړتیا د دې لیدل کېږي چې باید په دغه برخه کې پانګونه شوې وای، که هغه د خصوصي سکتور لخوا نه وي که دولت لخوا نه وي، د لویه مرسته ورسره کولای شي.
ناصری صاحب، تاسو د اکسوس کتاب پلورنځي د امکاناتو په چوکاټ کې وړاندیزونه مو څه دي چې څه باید وشي؟
باید په ولایاتو کې او علاوه په ولایاتو کې په لویو ښارونو کې باید د مرکز په شمول باید کتاب پلورنځي رامنځته شوی وای. خو متاسفانه چې په دغه موده کې کوم نوی کتاب خپرندوی ټولنه یا کتاب پلورنځي منځته نه دی راغلی، چې دغه د تاسو په اړه او هیله دې ته وای چې باید په دې برخه کې پانګونه شوی وای. له بلې خوانه دا چې د کتاب پراختیا څنګه کېدلی شي چې هغه وده وکړي، نو تر ډیره ډیره دندې د دولت دی چې په دغه برخه کې باید پراخه ستراتیژي ولري، او علاوه د مرکز نه باید د افغانستان ټول متوازن انکشاف ته داسې تګلارې په کار واچوي چې دوی وکولی شي د هغې نه ښه ګټه واخیستی شي او د افغانستان د کتاب لوستنې فرهنګ پرې لوړ کړي. نو زما په نظر یوه ښه لاره دا ده چې هغه کوم نندارتونونه چې دایري هغه نه یوازې باید په مرکز کې وي، بلکې باید په ولایت کې هم دایر شي، څو د کتاب آشنایی سره عمده مرسته وکړي او همدارنګه کتاب بازار ومومي.
مخکې مې دې ته اشاره وکړه چې په لکونو هغه افغانان چې لیک لوستی کولی شوی له افغانستانه وتلي دي، نو د دې لپاره چې هغوی له بهره د افغانستان دننه د کتابونو بازار تود وساتي، د آنلاین کتاب پلورلو بازار وده نه ده کړې؟
د ډیجیټل افغانستان په حساب کوم اجابات کړي؟ متاسفانه هغه امکانات او خدمات تر ډیره په ډیرو کتاب پلورنځیو او خپرندویو ټولنو کې نه دي موجود. نو اړتیا دې ته لیدل کېږي چې باید په دغه برخه کې د کتاب پانګونه وینې کې شاپ ته توجه وشي.
ناصری صاحب، تاسو د اکسوس کتاب پلورنځي له لوري له تیرو دوو کلونو راهیسې آنلاین هڅې پراخې کړې دي. پروسه شکل مو اساسه رادیو مچلې ته ویلی و چې ځینې کتابونه په آنلاین ډول شپلورل شوی دي، نو وس څنګه؟
نو په دغه برخه کې زیات پرمختګ نه دی شوی، خو په چاپی باندې کې مې چې یادونه وکړله تر ډیره یو ښه پرمختګ دا شوی دی چې د مرکز نه علاوه په نورو لوی ښارونو کې د کتاب چاپ احیا موندلې ده نسبت تیر کال ته، او په دې سره کېدلی شي چې دا پراختیا عمومي. خو بیا هم ځینې جدي ستونزې شته دي چې هغه د کتاب د انکشاف مخه نیولی شي، په مجموع کې هغه د کاپی رایټ نه رعایت دی، ځکه تر ډیره په پوهنتونونو کې چپتر تدریسیږي او هغه کتابي بڼه نه وي موجوده، او یا هم هغه چپتر چې دی کاپی کی او دغه روحیه یعنی د افغانستان په اکاډمیک مرکزو کې متاسفانه له منځه تللې ده چې په کتابي بڼه دوی هغه خپل مضمون مخته یوسي او هغه موجود وي. نو زموږ توقع دا ده چې اکاډمیک مرکزونه چې پوهنتونونه دي او انستیتونه دي دغې برخې ته جدي توجه وکړي او د کتاب خپرندویانو سره دا ملتیا وکړي چې دوی باید کتاب معیار وګرځوي او دا د معنوي غلا مخه ونیسي، ځکه دا یوه جدي ستونزه ده. او په لومړیو کې اړتیا دې ته ده چې دا یوه حقوقي مسله ده، خو باید اولاً باید په اخلاقي لحاظ دې ته توجه وشي او د دوی د عامه پوهاوي پر اساس بیا خلک کولای شي چې د دوی حقوقي اړخ ته مراجعه وکړي او هغه بیا جدي تعقیب وړي. او امید دا تشته دی چې که ځینې ستونزو ته توجه وشي، د هغې په حل فکر وشي، نو انشاءالله د افغانستان کتاب چارې به ښه حالت ته ولاړ شي او د اقتصادي ورشکستګۍ نه به بچ شي.
له ښاغلي ناصری څخه مننه. د دوی په باور تر پروسه شکل سشکل په افغانستان کې د کتابونو د چاپ چارې ښه سوي دي. ځوان لیکوال رضا اولادزار د ماکسیم ګورکی د لنډو کیسو یو کتاب لوستی دی چې پښتو ژباړه یې تازه په کابل کې چاپ شوې ده. له دوی څخه د دې کتاب په اړه اورو.
۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
او زوی د ماکسیم ګورګي د دوله شاهکار کیسو ټولګه ده چې د درین زل لپاره په کابل کې مازیګر کتاب پلورځي تازه چاپ کړي. دا کتاب ښاغلی احسان الله رینزی په ډیره خوږه او روانه ژبه پښتو ته ژباړلې. یاد کتاب په اعلی کیفیت 1360 مخونو کې چاپ شوی. د نوموړي کتاب کیسې اکثره پر ریالیزم ولاړې دي. دا کیسې د ټولنې د هغه خلکو او ژوند ډکې دي چې له بېوزلۍ او ټولنیزو نابرابریو سره لاس او ګریوان دي. که موږ د ګورګي اثارو ته ځیر شو، دی تل د رښتینې ژوند سختۍ او ناانصافۍ په ډیر صادقانه ډول لیکلي چې د بېوزلو، کارګرو او محرومو طبقو ژوند ته یې پکې ځانګړې پاملرنه کړې ده. د ګورګي کیسې پرته له دې چې د اخلاقو، انساني کراماتو، بېوزلو او کارګرو په اړه هم ژور پیغام لري او د هغو کسانو ژوند ته پکې ځانګړی انعکاس ورکول شوی چې له ظالمانه اقتصادي او ټولنیزو شرایطو سره مخ دي. ماکسیم ګورګي د خپلو کرکټرونو له لارې د انسانانو په ژوند کې د سختیو او نابرابریو انځور وړاندې کوي او د هغوی د هیلو، مبارزو او بریاوو په اړه غږیږي. لیکوال ښایي چې انسانان له سختو شرایطو سره سره د شرافت او عزت احساس له لاسه نه ورکوي. د ګورګي په فکري محتوا کې د انقلاب او ټولنیز بدلون هیله څرګنده ده. هغه باور لري چې ټولنه باید له نابرابریو او ظلمه پاکه شي او خلکو ته مساوي حقونه ورکړل شي. د هغه کیسې یوازې د شخصیتونو داستانونه نه دي، بلکې د ټولنیزو بدلونونو او عدالت غوښتنو یو رسا غږ هم دی. په اوسني حالاتو کې د ټولنې هر فرد ته مهم دي.
د ښاغلي زار څخه مننه چې د ماکسیم ګورکی د مور او زوی د کیسو کتاب په اړه خپل نظر له سجی راډیو مجلې سره شریک کړ. کیسه لیکوال ارنست همینګوی وی تر کتاب وفادار دوست نشته او فرانسوی فیلسوف ولتر وی د کتاب پاڼې لکه وزرونه موږ په مټ د روشنایی عالم ته لوسو. له یوې خبرتیا وروسته له تاریخ پوه، څېړونکي او لیکوال شاهسوار سنگروال سره د دوی د یو مخکنی چاپ شوي کتاب پر محتوا غږیدلایم.
ادبي او هنري خبرونه له لیکوالو، پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري.
لنډې کیسې، شعرونه، پر کتابونو تبصری او د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه پزړه پوری خبرونه
په رادیوي مجله کې واوري.
د بریتانیا په کتابتونونو کې د پښتو قلمي نسخو پیژندنه هغه اثر دی چې په 1991 لمریز کال کې چاپ شو. پر دې کتاب لیکوال شاهسوار سنگروال 15 کاله کار کړی دی او 1998 پښتو قلمي نسخې پکې معرفي کړې دي. له دوی په واورو چې د بریتانیا په کومو کتابتونونو کې دا قلمي نسخې موندلې دي.
ډیر غوښه نه برخې په خپل د بریټیش په کتابتون کې و چې تقریبا د او د اصلي نسخو بیا کتل اکله مخې چې بیا راتو لیکلي نو دی ومه اندازه بیا ولګول چې فرضاً د مخزن اسلامي په اړه باندې څونه نسخې موجود دي. همدغه چې فرضاً د بابوجان د کتاب څو قلمي نسخې موجود دي یا د کلیات فتح شاه یا رشید البیانو یا جنت الفردوس یا نافع المسلمین یا قیامت نامه یا حفظ الاداب این دغه ډول فرزن په بیلا بیلو سفر کو باندې می کار وکاو. بیا دغه ټول نسخې می را ټول کړلې دا می هر یو اړوله. بیا هر یو مخ می لیدل چې په کې مې سپانګه څه شی دی، په کې نوی زاړه لغتونه څه شی دی، هغه دی د لغتونو جوړښت څومره پکې عربي ونډه موجوده ده، څومره د پښتو ژبې لرغوني کلمات پکې موجود دي. په دې باب مې تقریبا هم د ماینسپانګې له مخې او هم د لغتونو د رغونې له مخې په بېلابېلو برخو کې بیا پیڅېړنه کړې.
سنگروال صاحب، د شاوخوا 1960 نسخې چې تاسو دلته ترلاسه کړې دي، په دغو کې داسې نسخې هم وي چې پخوا نه وي چاپ شوي؟
چاپ شوی خو پخوا زه فکر کوم ډیرې بنې چاپ شوي. منتها په بېلابېلو کتابتونونو کې یو شمېر قلمي نسخې وي او یو شمېر زه فکر کوم ډبې وي. فرضاً زه د پېښور هغه ته لاړم، دا کتابتون ته لاړم، هغه چې په پښتو ټولنه کې دی هغو په اکاډمی کې موجوده وي الته ځینې قلمي نسخې وي نو نه پوهېږم ما چې د ځینو دوستانو سره هلته خبرې وکولې هغو راته ویلې چې والا ځینې نه لوستل کېږي دا لوستل یې دومره موږ ته مشکل دي نو ځکه موږ یې چاپولی نه شو زه فکر کوم ما دا انګېرنه داسې ده چې هغه قلمي نسخې چې دي دلته راغلي دي د دغو نسخو په لیکنه کې ډېر احتیاط سوی دی د یو احتیاط هدف شاید دا وي چې هغه انګریزانو چې دا راټولې کړي دي او یا یې فرزن هماغه چا چې په بېلابېلو لیکدودونو کښلي دي هغو لږ احتیاط کړی دی د دې دپاره چې دوی چون پیسې ورته ورکولې لږ احتیاط کړی دی ښې لیکلي دي یعنی ما په کښې داسې ډېره غټه ستونزه ونه لیدله چې زه به یې نه لوستلو نه عاجز وم خو هغه نسخې چې فرضاً ما په پېښور په پاکتون کې او یا تقریبا په پښتو ټولنه کې چې ځینې له پامه تېرې کړې وي هغو سره یو څه توپیر لري چې ځینې هلته چاپ شوي ځینې نه دي چاپ شوي خو دلته چې کمې نه وي چاپ شوي او یا کمې چې چاپ شوي وي ما بیا دا ټولې له سره چاپ کړې په لږې هغه پخ کتاب کتابي بڼه مې هغه کتاب مې ورته لږ خرا جوړ کړ هغه کاغذ یې مخه و نو زه وایم چې یو څه توپیر به د نورو سره په دغه تړاو باندې لري
په دغو لسګونو نسخو کې چې تاسو موندلی دي په دغو کې که د نثر برخې ته راشم ستاسو په باور مهم اثر پکې کوم یو
ډېره مهمه چې ما ته ډېره معلومه شوه په خپله د اخوند دروېزه او دا راته ډېره په زړه پورې وه فرزن همدغه ډول د بابو جان کتاب چې قلمي نسخه وه دا راته او د فواید الشریعت دا هم راته مهمه وه او بل تواریخ حافظ رحمت خانی دا کار چې تاسو ته معلومه دی چې پېښور پوهنتون هم چاپ کړی او دلته چې ما ولیده او ما سره هغه بڼه هم ستا چاپ شوې بڼه هم وه د قلمي نسخه هم وه نو تواریخ حافظ رحمت خانی کې یو څه نوي ټکي وه خو دومره توپیر نه و درلودلی چې زه وایم نو چې ما
دلته وبخشئ سنګروال صاحب تاسو د بابو جان لیکنې کتاب ته اشاره وکړه یا د اخوند دروېزه او یا د رحمت خانی حافظ رحمت خانی کتاب سره د خو تاسو مل چاپ شوی دی خو د اخوند دروېزه نسخه هم په خو چاپ شوی دی آیا له پخوانیو سره تاسو پرتله کړی دی په یو شکل سره په دې کې نوي شان شته یا د بابو جان
یو څه پرتله کړی هلته په د اخوند دروېزه کې خپله د اخوند دروېزه زوی او یا د اخوند دروېزه مسی چې کومې زیاتونې کړي دي دغه زیاتونې شاید په نورو کې به وي خو دلته لږ ما ته مفصل ښکاره شوي او یا به زه لوستلو ته ډېر ورته متوجه شوی نه یم خو یو څه توپیر زه په کښې ګورم شاید دا توپیر به ډېر بشپړ توپیر نه وي خو تر یو بریده چې ما په کښې هغه له پامه تېرې کړي دا مې تېرې کړي دي دا د مسیح او د زوی ځینې لیکنې راته نه وې برېښېدلې او بل دغه الفنامه او دغه مسایلو کښې مې یو څه مسایل وو خو په بشپړه توګه نه سم ویلی چې ډېر لوی توپیر پکښې موجود وو خو په بشپړه توګه هم نه سم ویلی چې ټول یو شی وو ځکه دا په دې معنا درته وایم چې په خپله همدغه بېلابېلې نسخې چې هم لیکل شوي دي او بېلابېلو د خطاطانو چې لیکلي دي دوی کښې هم یو څه توپیر شته ده خپله د نسخو په دغه یو نسخه کښې چې بېلابېلو کسانو لیکلي دي نه یوازې د لیکدود له مخې بلکې د مایسپانګې له مخې هم تقریبا یو څه چا مفصله اشاره کړې چا لږ مفصله کړې د چا هغه د پاڼو شمېر ډېر دی چا د پاڼو شمېر لږ دی دا بېلابېلو نسخو کښې هم توپیر
لکه اکثر کلاسیکي نسخې چې سره ورته ډېرې نه وي دلته یو بله موضوع ته تاسو مخکې اشاره وکړه چې د پښتو اکاډمي په پېښور کې هغه نسخې نه لوستل کېدې خصوصا په دې پخوانیو نسخو کې یو له هغو نسخو چې خلکو یې د لوستو ډېر شکایت کړی دی هغه د اخوند دروېزه لیکنې دي څرنګه دلته په بریټش لایبرري کې چې کوم څه تاسو ترلاسه کړي دي که څه هم تاسو مخکې عمومي اشاره ورته وکړله چې واضح دي د اخوند دروېزه لیکنې هم واضح وي
بالکل واضح دی ام دغه خبره ما کوله چې تاسو خره واخیستله فرضاً الته چې ما ام دغه دول ستونزې درلودلې دلته هغه دول ستونزې نه وي یوازې یو ستونزه وه چې هغه ستونزه خو خلکو نه حل کړې خو دلته دې څېړونکو محققینو انګریزانو دا خبره حل کړې وه دا دوی څنګه حل کړې ده دا یې ځکه حل کړې چې اکثره پاڼې چینجي خوړلې وي او کله چې دوی دغه پاڼې بېرته راغولې دغه د چینجیو خوړل شوي پاڼې دغسې په یو مهارت جوړې کړي دي دغسې په یو مهارت پیوند کړي دي چې هېڅ سړی په کې ستونزه نشي لیدلی هماغه کلمات پیدا کړي په هماغه پیوند شوو هغو کې د رغونو کې هغه بېرته په ځای کړي یعنی سړي نه هغه لیکنې هغه کېږي نه ورکېږي نه چې او داسې ښکاري او زه فکر کوم دا کار د دې دپاره سوی دی چې یوه بشپړه نسخه فرزندۍ پیدا کړي چې په هغه چینجي یې نه ده خوړلې هغه روغه رمټه ده د هغې له مخې کومې هغه د نسخې یا نور ډسپلیر له مخې چې کومې وي چې هغو کې دا ستونزه موجوده وه د هغې روغې نسخې له مخې دغه لوري پیوند کړي خو په ډېر مهارت او په ډېره اکاډمیکه مسله کې
دلته سنگروال صاحب دغه پیوند اشاره ورته شوې ده په دوه نسخو کې چې دغه پیوند کې چم راسته کړی د انګلیسانو سره
نه هو ولا دغه پیوند کې په خپل هم دغه اچا چې هر نسخه راټول کړي دا خو بلا بلو کسانو راټولې کړي دي یو انګریز نه دي راټولې کړي یعنی ډیرو کسانو راټولې کړي دي او هغه هغه دغه اشاره کړي ده بلې اکثر وکړي یعنی نه ګونه چې
یعنی داسې افغانان هم پکې شته
نه افغانان بیخی پکې نشته
نه ما دې له خاطر او بخشه دې له خاطر مې خبره کوله چې کله چې څوک له ژبې سره آشنا نه وي نو پیوند دولی بیا سخت کار دی
خو ما تاسو وینه ما دې کومه چې دې روغه پیدا کړې ده هغه روغه نسخه نه دې استفاده کړې نه روغه نسخه کې دې هغه لمخه پیوند کړې ده او ځینې د تاسو خبره بیا هغه سي چې چینجه خوړلې دي او دې یا کومه روغه ورته څه نه ده پیدا کړې نو هغه مغه څه پاتې ده فز زه تاسو ته مثال وایم ډاکټر لیدن دغه د مخزن ځینې فرزن تیته او بی ربطه او له همدغه ډول چې ځینې فصلونه یا کوم کې چې په نظم کې او یا په نسل کې کوم دي ستونزې درلودلې دغه ډاکټر لیدن ډېر په مهارت باندې تقریبا دا کار کړی دی چې دا یو مثال دی هغه درته ویلی سم دین دی مغزن درته ویلی سم همدغه سې نورو کې هم دا کار شوی دی
سنگرول صاحب د شعر په برخه کې مهم څه ستاسو تر سترګو شول چې په دې نسخو کې به وي
یا نو هغه نو فضل هغه نه دی وصل کج رحمان بابا هغه دا نسخه یا بیا د خوشحال خان نسخه چې هم فرزن په دغو کې ستاسو ده شعرونه تقریبا هماغه شعرونه دي خو یوازې زه فکر کوم ډېر غټ توپیر ما پکې پیدا نه کړ یوازې په انکدوت کې توپیر لیدل کېږي چې هغه انکدوت چې اوس کدی رحمان بابا دیوان چاپ شوی او کدی خوشحال چاپ شوی دی هغه تقریبا ژبه معیاري کړې ده یا هغه لهجه معیاري کړې ده خو دلته هغه معیار نه دی بلکې هماغه اصطلاحات چې دي خوشحال خان په وخت کې او یا دي رحمان بابا په وخت کې او یا د نورو کلاسیکو یا د منځني ادبي پیر په شاعرانو کې چې تقریبا هغه دیواني شاعري چې البته چا کړې امام موخه هغه دی هغو کې بیا هغه خپل اصلي د لیکنې بڼه هغه چې موجوده ده یوازې دومره توپیر باندې زه پوه شوم
لیکن فکر نه کوئ وبخشئ فکر نه کوئ چې که دغه وخت اصلی لهجه او اصلی څه په دې نسخو کې وي خو تر ټولو مهم ټکی هم داده یعنی ارزش یې سي
زه دې مدغه تاسو د خبرې په پخلای کوم بالکل زما ولی من خپل لهجه ته دا راوړو باید نو مې راوړلې نه پیږم چې دا کار ولې سوې ده ځکه دا خو څوک نشي ویلای چې کوم ټکی صحیح ده یا دا خصوص نشي ویلای چې کومه لهجه صحیح ده فرضاً په کومه لهجه چې زه ته خبرې کوم دا به ما ته مهم وي ولی هغه چا چې هغه څوک چې په بل لهجه خبرې کوي هغه لهجه وو ته مهمه ده
سنگروال صاحب دغه نسخه چې تاسو راټول کړی دا خو ډیر کار هم غواړي څه فکر کوئ په برټش لایبرری کې به نوري پښتو نسخه هم وي
بالکل بنوي زکه بنئ چې ما غا کتلا کمراج او کولا کتلا څه شه ده کتلا پهریست دی دی ټول نیو لیگ دی دی هغه دی نوڅو ما اول هغه کمراج او کولا ما غا په دې کې شلای بلای کی دومره مسلکی کسان شيږي چې تیرتیو کوي چې دغه معلومات لوي چې هاریو تخپل معلوماتونه راټول کی نو کتابونه پیلی کلی سی دوم را پا مغا آغا که کسانو چه ما ارتا کلا مراجعو که ولا دیر پاس آمی بانده ما تا هم گرچه یوازی دونه و چه یو راتو بیلی چه یو جمع منگ تا وقت را کوا زکا دا منگ آغا نراباسو دا عصیب نراباسو یا چیر تا چه ما خوندی دی غزه تا اوات تزین نفسو بسی دیلال نورو پانتونونو نه را تراکول کړي یعنی دومره مینه نه خلک دي او دومره اکاډمی خلک دي دومره صمیمانه برخورد لري چې سره دې ته هڅیږي چې باید دا کار وشي نو په دغه اساس باندې قطعاً زه فکر نه کوم چې د یو سلو نهه شپېتو پښتو قلمي نسخې نه دي یوه قلمي نسخه هم پاتې وي نو ځکه وایم چې نه څومره چې ما د کتلاک له مخې ولیدلي کولیم دا پورتو قلمی نوسی یا به د کتلګ نه پرتا خو زه فکر نه کوم چې د کتلګ نه پرتا باندې خو که د کتلګ نه پرتا نورې هم وي نو خو په کتلګ کې وي
له شغل سنگروال څخه په مننه لېبي خبرتیا ورسته شیر ته مخ کو
ازادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان ختمي
هم کره کتنه ل آزادي رادیو
د خبرونه په دې برخه کې شعرونه لرو د دوو مخکښو شزینه شاعرانو شعرونه چې دواړو د چنه شریف د منصر د سشکل د شعر مهمه جایزه ګټلې ده د سشکل د جنید شریف د منصب د لومړي جایزې د ګټونکو کامل عزیزي یو غزل دا غزل دوی د توري ستوري په انلاین غونډه کې چې د همدې جایزو شاعرانو ته ځانګړي شوی و لوستي او بل ازادي راډیو مجلې سره شریک کړی دی
مکڑے را پیدا پپر دزڑکی دخخی تما مدروی خدای د جنت دورونو شات چوک وچی شنڈی گرزی شوی او بد بیلتان اوخ کی پام بیا یوسف مخ خلق مغر زوی چاته چوک ولوی د سپوږمۍ تر دیواله شپله نیمای پاته ولوی د سپوږمۍ تر دیواله شپله نیمای پاته واړه ویل درد ډکه سترګې به وس چاته چوک یو په سختو لارو کړی مین لکه ادم حوا یو په سختو لارو کړی مین لکه ادم حوا عشق چې زور وروي قیس نلیگی بیدیا تا چوک غوٹا می پر پیچکا دا پلاو دی دا لونگ دانی نبا گوری نور دا چا دا حس کی غاڑی خوا تا چوک رب دا زخمیستر گووی دنیا تا لحوسنا رب دا زخمیستر گووی دنیا تا لحوسنا نا چی خود لدر دا دا بایلی لالی ورا تا چوک
کاملی عزیزی غزل مو اوریده د جنید شریف د منصب د سشکل د جایزو اعلان د ازادي راډیو مجلې لاله وشو د جایزې د سپتمبر په لومړۍ اونۍ کې اعلان شو په دې جایزو کې د آزاد شعر جایزه زمزمي غزل ته ورکړل شو داخلي غزل یو غزل د دوی په شخ
محبت شمال زما د زلفو لونو کې وي، د محبت شمال زما د زلفو لونو کې وي، کلی هوا خو د وطن په دښتو غرونو کې وي. دا کومې لارې چې زما تر خپلېدو جوړوي، داسې کیسې صرف د کیسو په کتابونو کې وي. ستاسې چې څومره شاعري ده دا په ټول کې کېږدئ، تر دې لا پورته شاعري زموږ خالونو کې وي. دغومره درد خو باید وي په محبت کې زموږ، دغومره درد خو باید وي په محبت کې زموږ، د عاشقانو واړه زړونه دې داغونو کې وي. او دومره رڼا د زمزمې سترګو کې شته د آشنا، دومره رڼا د زمزمې سترګو کې شته د آشنا، لکه د لمر او د سپوږمۍ په څراغونو کې.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري.
دا ساتي رادیوی مجلې په دې ورستیو شیبو کې عشق ته مخه کو. عشق څه ته وای؟ تاسو یې پاړه څه اورېدلی؟ وای مینه په تعریف کې نه ځای شي، ځکه هر وګړی هر ژوندی د عشق یو پوری تجربه کوي. راځي لږ ډېرې پاړه په دې راپور کې واورو چې په یوې سندرې پیل شي.
کزنو عیش پتا لر بلر چوک پا پالنگ بدی دا حسین خطل چوک.
عشق مینه یا محبت بشریت لطول و حتو سرسر نا پیجند لپاتی دا او تعریف سخت ده. ده زینلو نظر دا شونی ندی. ارواپوهان یو شان فیلسوفان پا متفاوت بنا او عارفان بیلا ما نولاندی کمی. ته یو عام کس لیدلورې خایي بیا په اړه پیخي بل ډول وي. ستوري ته آسمان کې و ورځ ووي هلال، خدای آدم له مینه ورکړه موږ له تش جمال، زب په خندا ورکړم دا خپل خایس کمال، مالک یو څاڅکې مینه راکړي څوک په سوال. اخي وی مینه
یو ګل دې مستزوی اوس فناشی، ماوی او گلچی شمڑاوی سلگلو نتری پیداشی.
دغنی خان دی شیری بیلگو تا پاپام مینه یا عشق دا ادبیاتو هنر او فرهنگ لویا برخه هم جوڑه. لیکوال او شاعر عبدالغفور لیوال دا دی خبر پتایید سرائی پا آراوائی،
مینه د بشریت په تاریخ کې یو داسې حس او غریزه ده چې د بشریت نیمایي خپل منځي خبرې اترې یا تکلم پر همدې حس راڅرخي. ګڼ شمېر هنري، ادبي او فرهنګي آثار محتوا او اصلي منځپانګه یې مینه ده.
ښاغلی لیوال وایي که ټوله مادي هستي نه وي، نو د ژوند هستي خامخا له مینې سرچینه اخلي. افغان فلسفي لیکوال او د مینې اکاډمۍ بنسټي خودونکې انور وفا سمندر که څه هم وایي مینه تعریف نه لري، ځکه په خبره هر وګړی هر ژوندی د عشق یوه پوړۍ تجربه کوي، خو زیاتوي
عشق تل تازه ده، تل پسرلنی ده، تل له نغمو او له عطرونو ډک ده. او بالاخره د وګړي برخلیک دا ده چې دومره په عشق کې حل شي چې نه په فکر کې بل څور پاتې شي، نه په وینا کې او نه په کړو کې، او یو مخ دی خپل مجسم عشق سی.
خو عام کس بیا د فیلسوف له عینکو نه له خپل لیدلوري ورته ګوري. پیغله مهتاب او ځوان عرفان یې په اړه دا نظر لري.
مینه لکه یو توده غیږه، آرامښت او سکون. په ژوند کې انسان هر څه سره مینه کولی شي، هغه د کورنۍ غړو سره یا هم د خپلې دندې سره، له ملګرو سره. نو موږ نشو کولی یوازې هغه احساسات چې د دوو مخالف جنسیتونو ترمنځ موجود وي هغې ته مینه ووایو.
مینه هغه احساس دی چې موږ هر یو یې خپل ژوند کې تجربه کوو. له مینه او محبت پرته ژوند مخته نه ځي، ځکه همدا مینه او محبت دی چې زموږ په ځان باور زیاتوي.
یو شمېر ارواپوهان مینه د هغو احساساتو او کړنو ټولګه ګڼي چې په صمیمیت، اشتیاق او ژمنتیا سره لاسلیک کیږي. له خدای سره مینه د عرفان منځټکی هم دی. عارفان خدای سره د ذات مینه کوي، نه د تمې یا توقع. عارفان وای د جنت د شوق یا د دوزخ لویر نه، بلکې په خپل د خدای د طلب د اشتیاق لپاره خای مینه.
Come on.